په افغانستان کې د سهار او بجې سپه د ازادي رادیو خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شیبه پایل سوې. اول خبرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. نن دوشنبه ده، د صبر یا غوی شلمه د می میاشتې نه هم په راپورونو کې اوري افغان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې نور معلومات خپره کړي دي. خبری خبرونه په خبرونو پیلوو. یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشیني څرګنده کړې. د ملي امنیت ریاست د حقانی شبکې د هغه مشکوک غړي د نیولو خبر ورکړی چې وایي د ملي شورا پر ودانۍ د توغندي د حملې پلان درلود. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ایتلاف ترکیه یوازې پرېښې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشیني څرګنده کړې. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دې کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه، خو له دې سره سره د شپږ کسان اعدام سول. یوناما د افغانستان له حکومت څخه غوښتي چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري بند بدله سي. د ملي امنیت ریاست د حقانی شبکې د هغه مشکوک غړي د نیولو خبر ورکوي چې وایي د ملي شورا پر ودانۍ د توغندي د حملې پلان یې درلود. ملي امنیت ریاست په یو بیان کې وایي د حقانی شبکې غړي محمد اسماعیل چې په کاکا مشهور دی غوښتل په کابل ښار کې د بی ام دولس توغندیو په وسیله حملې ترسره کړي. په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپور ورکړل سوی دی. د هلمند امنیتي چارواکي دا جګړه تاییدوي. د هلمند امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې د مرجې ولسوالۍ په ترخه ناور سیمه کې په دې وسلوله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان سوي دي. بلخوا د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجې په ترخه ناور سیمه کې له مقابلې ډلې د هغوی ټولې پوستې نیولې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف ترکیه یوازې پرېښې ده. اردوغان چې په استنبول کې د فلمونو د سیالۍ په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف ترکیه د داسې ډلې پر ضد په مبارزه کې یوازې پرېښې ده چې په انتحاري چاودنو او حملو کې د خلکو وینې تویوي. اردوغان زیاته کړه هیڅ یوه لوري چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي دومره زیان نه دی لیدلی لکه ترکیه چې لیدلی. راپورونه وایي یوه ایرانی الاصله برتانوي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ناڅرګندو تورونو له کبله په زندان کې ده. نازنین زاغری ریډکلیف چې د تامسن رویټرز ټولنې سره یې د یوې برخې د مشرې په توګه کار کاوه، د اپریل پر درېیمه نیټه د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د تهران په هوایي ډګر کې په داس حال کې چې لندن ته ستنېده ونیول سوه. د نوموړي د نیولو علت تر اوسه روښانه نه دی، خو راپورونه وایي چې و دېرش کلنه نازنین په کرمان ولایت کې یوه نامعلوم ځای ته لېږدول سوې ده. او د لندن لومړني مسلمان ښاروال صادق خان د خپل لومړني اقدام په ترڅ کې پرون د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هولوکاست قربانیانو ته درناوی وکړ او د لندن د یهودانو له تود هرکلی سره مخامخ سو. پاکستانی الاصله صادق خان چې 15 کاله عمر لري د شمې پر ورځ د لندن د ښاروال په توګه غوره سو. نوموړی چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د محافظه کارانو له تبعیضي چلند سره مخامخ سوی و، پرون د لندن په شمال کې د یهودانو کلنیو مراسمو ته چې له هولوکاست څخه پاتې څه باندې 1.5 کسانو او په لندن کې د یهودانو د ټولنې زرګونه خلک پکښې حاضر وه ورغی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9.8، په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.8 ده. په کندهار، غزنی او بامیان ښارونو کې هم اسمان شین اټکل سوی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 24.4، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 8.12، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 14.3، په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 16.3، په جلال آباد کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 1.24، په بدخشان کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 15.3، او په ګردیز کې هم اسمان ځای وریځ اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 14.4.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. افغان حکومت د هغو شپږو کسانو په باب چې پرون په کابل کې دام سول ځینې نور معلومات خپاره کړي. د یو افغان پناه غوښتونکي داستان اوري چې له ایرانه سوریې ته د جنګ لپاره لیږل سوی و.
د مای $100 بشار اسد اضافه تنخوا میداد. دیگه مسئله د مهماتي چې کې بود خو به د ایران د ما تیار میکرد میدادن.
په هلمند کې د طالبانو دوه ډلو په خپلو کې جګړې کړي.
دواړه طرفه په هلمند کې نفوذ لري او کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
د ولسترګې ادارې هیات له حکومت وغوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان دوی ته وروپیژني. د ژوند په رنګونو کې اوري چې یو تن وایي نوې ټکنالوژي د خلکو دود دستور هم بدل کړی.
ما خپل والد صاحب په حق باندې رسیدلی و. د والد صاحب یو ملګری هغه ما ته په فیسبوک باندې ټلیفون وکړو، ویډیو کال یې وکړ او لاسونه یې پورته کړ، ماته یې دعا وکړله.
تر اووه نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول یو لړ نوي جزئیات خپاره کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو خبر پاڼې کې دا شپږ کسان د طالبانو او حقاني شبکې اړوند کسان بللی دي. بلخوا طالبانو په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د اعدام سوو کسانو غچ به واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په چاودنو د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی، د حقاني شبکې غړی او پنځه نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمي چاودنو نیولې د سولې د عالي شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمید الله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکی وو چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کونکی کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان لمخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر وو او د ملي امنیت ادارې پر پخواني مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همداراز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړي دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو، د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او درې نیم سوه نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غني ژمنه وکړه چې حکومت به یې د طالبانو په وړاندې سخت دریز خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوي دي.
ومردل چې د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې تازه جزئیات خپره کړي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشیني څرګنده کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دغو کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنه کړې وه، خو له دې سره سره دا شپږ کسان اعدام سول. یوناما د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري بند بدله سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوریې له جګړې څخه یو ورستون سوی افغان پناه غوښتونکی وایي چې د ایران دولت د پیسو او په هغې واد کې د استوګنې د اسنادو په بدل کې سوریې ته د جنګ لپاره لیږلی و. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
سید احمد هغه افغان ځوان دی چې شپږ میاشتې د ایران حکومت لخوا په سوریه کې د بشر اسد مخالفینو په وړاندې جنګېدلی دی. هغه وایي سره له دې چې څه باندې لس کاله یې له خپلې زړې مور او میرمن سره په ایران کې وخت تیر کړی، خو لا هم نه دی توانېدلی چې په هغه هیواد کې د اقامت یا اوسېدو اسناد ترلاسه کړي. د افغان پناه غوښتونکی وایي په ایران کې د اقامت د اسنادو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله چې د سپاه پاسداران د مامورینو ښکار وګرځېد او د ایران پوځي ساتمن له هغه وغوښتل چې هره میاشت دریو میلیونو تومان پیسو او د اقامت د اسنادو په بدل کې سوریې ته د جګړې لپاره ولاړ شي. سید احمد د سوریې په دمشق، حلب او تلبسیه ښارونو کې د سوریې د حکومت د مخالفینو په وړاندې جنګېدلی دی او د ایران مالی ملاتړ علاوه د بشر اسد د حکومت څخه یې هم د میاشتې سل امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي.
د مای 100 ډالر بشر اسد اضافه تنخوا
د میاشتې سل ډالر بشر اسد را کول مهمه او نظامی تجهیزات ټول د ایران مسولیت وو. افغانان د جګړې په لومړۍ کرښه کې ول، عراقیان د جګړې په دویمه کرښه کې، د ایران سپایي پاسداران په درېمه او پاکستانیانو لبنانیان وروسته لاهوی ول. دا افغان ځوان وایي چې له یوې مودې مرګونې او شدیدې جګړې پس ایران ته راستون شو، خو کله یې چې د اقامت د اسنادو غوښتنه وکړه د ایران حکومت پرته له دې چې کورنۍ یې خبره کړي نوموړی افغانستان ته راوړاوه. سید احمد یې پاړه زیاتوي،
شش ماه د سوریا جنگ دیم، بعد از شش ماه آمدیم تازه مو کار
شپږ میاشتې مې په سوریا کې جګړه وکړه، بیا چې ایران ته راغلم دو سیدو اسناد مې وغوښتل، دوی ما ته اسناد را نه کړل او برعکس یې زه افغانستان ته رد مارچ کړم.
اتم کاردم دمو نه دمو رد مارچ کړم.
د ایران لخوا د سوریې جګړې ته مو د افغان پناه غوښتونکو د استولو موضوع د هیواد له بهرنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړه. د دې وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد د سوریې په جګړه کې د افغان پناه غوښتونکو حضور تاییدوي، خو وایي چې په دې جګړه کې د دوی د حضور د څرنګوالي په اړه بی خبره دي. آزاد وویل د افغانستان اوسیدونکي د سوریې د جګړې په دواړو لورو کې حضور لري. هغه څه چې پرې موږ اوس پاس کولی شو دا دي چې موږ کره راپورونه ترلاسه کړي چې تاییدوي د سوریې په جګړه کې افغانان حضور لري. لا بل لوري د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران باید د افغان کډوالو مسلې ته د بشري لحاظه پام وکړي او هیڅکله دې هم له کډوالو څخه سیاسي او جنګي ګټه پورته نه کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د منځنی ختیځ د سیاسي چارو پوهان وایي یوازې ایران نه بلکې د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه او د سیمې سخبارتي حلقې هم له افغان کډوالو څخه سیاسي ګټه پورته کوي. سید علي رهراو په دې اند دی. یوازې ایران نه دی چې افغانان سوریې ته د جګړې لپاره استوي، بلکې پاکستان هم دا کار ترسره کوي او ایران دا کار د خپلو ځمکنیو ځواکونو د تقویت لپاره کوي چې د عملیې د نړیوالو اړیکو، کنسولي او ډیپلوماتیکو روابطو خلاف کار دی. تر دې دمخه خبرو شویو راپورونو ته په اسناد چې د ایران سپاه پاسداران ته مربوط د شبه نظامیانو ځواکونو علاوه د حزب الله سرتیری او د لبنان شبه نظامی او سیاسي وسلوالې ډلې هم په سوریه کې د بشر اسد په ملاتړ جنګیږي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو بلخ.
فرید زرقاوی له ننګرهار په خپل پیغام کې لیکلي په کار د دموکو غاصبین، مجرمین او نور جنایتکاران هم اعدام سي. له لوګر مولوي زنبورګ شاه دغه اعدامونه د افغان حکومت په 15 کلن تاریخ کې نوې زیری بللی او لیکلي چې له دې سره به طالبان پوسی چې حکومت هم تریخی لري. یو اوریدونکي لیکلي له دفاع وزارت څخه هیله کوي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې اوسنیو قواو ته هوایي ملاتړ برابر کړي، ځکه په موجوده امکاناتو نشي کولای پوځي عملیات مخته بوزي. بریدمن زاهد الله لیکلي په سنگین ولسوالۍ کې هغو سرتیرو ته چې له شپږم کنډک سره وظیفه اجرا کوي رخصتي نه ورکول کیږي. محمد ظاهر د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي حکومت باید د هغو ترانسپورتي شرکتونو له مسؤلینو سره قانون چلند وکړي چې پرون یې په ټکر کې تر اویا زیات کسان ووژل. له غزنی محمد روشن لیکلي اکثره علمي کادرونه او پوه کسان بهر ته روان دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي د سمکنیو ولسوالۍ په شهرنو بازار کې د روشن مخابراتي شبکه فعالیت نه لري، په کار ده دغه شبکه دلته فعالیت پیل کړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې ده. ملي امنیت ریاست د حقانی شبکې د هغه مشکوک غړي د نیولو خبر ورکوي چې وایي د ملي شورا پر ودانۍ د توغندي د حمله پلان درلود. په هلمند کې یوار بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپور ورکول سوی. د هلمند امنیتي چارواکي هم دغه جګړه تاییدوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ایتلاف ترکیه یوازې پرېښې ده. د راپورونو له مخې یوه ایرانی الاصله بریتانوي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ناڅرګندو تورونو له کبله په زندان کې ده. د لندن لومړني مسلمان شاروال صادقان د خپل لومړني اقدام په لړ کې پرون د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هولوکاست قربانیانو ته درناوی وکړ. او اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼې کې په افغانستان کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د ملکیانو وژنه د چارواکو تر اټکل زیاته ده. د ګارډین د دې مطلب په پیل کې راغلی د دوو ماشومانو د وژنې په تړاو د افغان حکومت د یوه چارواکي تازه ارقام او د بریتانیا د پوځي تحقیقاتو د جزئیاتو په حواله د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبلې ته زیات پام نه دی سوی. د ګارډین دغه مطلب چې دوو کسانو لیکلې په 2011 میلادي کال کې د یوې بمباری په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په باب د افغان حکومت ارقامو او د هغو دوو ماشومانو وژنې ته اشاره کړې ده. په هغو لومړیو کې د دغو وژنو په باب اسناد او شواهد راټول سوي وه، خو په عامه خپره سوي نه وه. چارواکو ویلي چې په هغه بمباری کې تر لسو زیات نور ملکیان هم وژل سوي وه. ورځپاڼې لیکي چې د وژل سویو کسانو د شمیر معلومول یوه ستونزه ده او کیدای سي د تیرو 15 کلونو په جګړه کې په سلګونو نور ملکیان هم وژل سوي وي، خو ثبت سوي به نه وي. په تازه مورد کې د دوو ماشومانو د وژنې په باب معلومات خپره سوي چې ادعا کیږي په 2009 میلادي کال کې بریتانوي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې په جلا جلا پیښو کې په ډزو وژلې دي. د بریتانیا پوځي پولیسو د دې پیښو په اړه څېړنې کړې دي. ګارډین د 2011 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په کابل کې د عاشورا مراسمو پر مهال حملې ته هم اشاره کړې چې په هغه وخت کې له کابله د اتیا کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی و. خو د ګارډین په حواله د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان تیره میاشت وویل چې په هغه پیښه کې نوي کسان وژل سوي وه. په مطلب کې لولو د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته د جنگ د قربانیانو د شمیر ثبتولو پر ستونزې او چیلنجونو د بشري حقونو کارکونکو هم اندېښنه ښولې ده. ویل سوي چې یوازې په تیرو 9 کلونو کې نږدې 25,000 ملکیان وژل سوي او په لسګونو زره نور ټپیان سوي دي، خو رسپانه اټکل کوي چې اصلي ارقام شاید تر دې زیات وي. انټرنیشنل بزنس ټایمز بریتانوي خبرونې بیا په کندهار کې د افغان محلي پولیسو لخوا د ناټو د دوو سرتیرو پر وژنې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې د رومانیا دغه دوه سرتیري په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت کې شامل و چې د مشکوکو محلي پولیسو په ډزو وژل سوي دي. د محلي پولیسو د قطې دوه غړي چې په کندهار کې د ناټو لخوا روزل کېدل د شنبې په سهار د ناټو پر دغو سرتیرو ډزې پیل کړې. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې دغه سرتیري تر حملې وروسته یو روغتون ته ورسول سول، خو بیا یې هم سا ورکړه. دغه وزارت وایي چې دریم سرتیری یې په پیښه کې ټپي سوی، خو اوس یې حالت د ډاډ وړ دی. د خبرونې په مطلب کې راغلي چې دغه دوه برید کوونکي د ناټو قواوو په ډزو وژل سوي او د پیښې په تړاو تحقیقات پیل سوي دي. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د مخکنیو کلونو په نسبت بیا هم په وروستیو کې د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو حملې کمې سوي دي. د کندهار د والي ویان ویلي چې د دې پیښې په تړاو یو پولیس نیول سوی او ورڅخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي. رومانیا د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 1,650 سرتیری لري. دغه ماموریت د افغان سرتیرو پر روزنې او سلام مشورې متمرکز دی. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایتلاف ویلي چې دغه پیښه به افغان قواوو ته د دوی د روزنې ماموریت اغیزمن نه کړي. په هلمند کې یو ور بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپور ورکول سوی دی. په عین حال کې له طالبانو د جلسوي ډلې یو مشر د ملا اختر محمد منصور ډله د گاونډو هیوادونو په ګټه په وسلوال فعالیت تورنوي او له داعش سره د خپل ډلې د اړیکو تور ردوي. تفصیل له احمد تکل نه واوري.
د هلمند امنیتي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په مرجې ولسوالۍ کې نښتې شوې دي. د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادي رادیو ته ویل چې د مرج ولسوالۍ په ترخن او سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمیر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلی قهرمان زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې دا نښتې د سیمو د کنټرول پر سر د طالبانو ترمنځ پیل شوي.
د مرجی د ولسوالی په ترخه ناو سیمه کې نشته سویره او د بلا محمد رسول دلی بیر خپل وزور هلته اسلام باندې ښکاره کوي. دواړه طرف په هلمند کې نفوس لري او کوشش کوي چې ساحه او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
قهرمان زیاتوی چې د مرجې جګړه د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د هغو جګړو لړۍ ده چې لتیرو څو میاشتو راهیسې په هلمند او فراه ولایتونو او د هرات په شیندان ولسوالۍ کې پیل شوې دي. په همدې حال کې د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجې په ترخنه او سیمه کې له مقابلې ډلې د هغو ټولې پوستینې ولیدي. د مولا محمد رسول سیاسي مرستیال مولا منان نیازی ازادۍ راډیو ته وویل د سیالې ډلې د ځپلو لپاره مرجې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولی دي. نیازی د مولا منصور ډله د ګاونډیو هیوادونو لاسپوڅي وبلله او ویل چې نورې سیمې به هم ترې ونیسي. مولا اختر محمد منصور له مولا محمد عمر څخه پاتې د طالبانو د اصلي ډلې مشر دی چې ویل کیږي په پاکستان کې اوسېږي. نو موړی مولا محمد رسول له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په اړیکو تورنوي، خو مولا نیازی وایي چې داعش مذهبي ډله نه ده او دوی اړیکې نه ورسره لري. داعش په
افغانستان کې حقیقت لري، دا غیر مذهبي یو پدیده ده. دا افغان افغانستان کې د منلو وړ نه دی. افغانان د پاره د پښو د شودو ځای نه ورکوي. دا خالي پښ تبلیغات چې موږ په خلاف هم سایګانو کړی دي، روسانو کړی دي، دغه پر سر باندې دغه مسوت ملیونون ډالر اخیستي دي. مسلمانان ویني په دغه سبب چې کړی دي، نو د دوی یو هر دغه موږ باندې دغه ده چې دا د داعش خلک دي او په دغه سر باندې د مختلفو ملکونو څخه د پیسې اخیستي دي.
د یادونه وړ ده چې طالبانو د خپل منځي اختلافونو د حل لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې او حتی څو وخت مخکې اعلان وکړ چې د مشرتابه پر سر د دوی مخالفتونه حل شوې دي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا د قاطع اقداماتو سپارښتنه کړې، د هلمند وروستۍ جګړه ښیي چې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ اختلافونه نه یوازې کم شوي نه دي، بلکې یو نوی پړاو ته رسیدلي دي.
د ولسی جرګې اداري هیات یو ور بیا له حکومت وغوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان دوی ته وروپیژني.
وروسته له هغې چې ولسمشر غني عبدالله خان او محمد معصوم ستانکزی دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته د سرپرستانو په توګه معرفي کړل، ولسی جرګه له حکومته په ټینګار غوښتنه کوي چې دغه کاندیدان ولسی جرګې ته ژر معرفي کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالروف انعامي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیلمن دی چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو دو مهمو امنیتي ارګانونو ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي شي.
موږ غواړو چې هغوی ژر معرفي شي تر څو رایې اچونې ته ولاړ شو. د هیواد اوسنیو شرایطو په ځانګړې توګه بد امنیو وضعیت دا ایجابوي چې ملي شورا په دې اړه ښه تصمیم ونیسي.
افغان ولسمشر تېره اونۍ د دفاع وزارت د ستر درستیز رئیس ارکان عبدالله خان دفاع وزارت او محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرستانو په توګه معرفي کړل. ښاغلی غنی څه موده وړاندې د ملي شورا په مشورتي غونډه کې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. ارګویلی دواړو ادارو ته نوې معرفي شوي سرپرستان یا دو پوستونو ته وړ کاندیدان دي او هیله یې ښودلې چې ولسی جرګه ورته د باور رایه ورکړي. د تیر کال د سرطان په میاشت کې محمد معصوم ستانکزی یو ځل دفاع وزارت ته د کاندید په توګه ولسی جرګې ته معرفي شوی و، خو له دغې جرګې څخه د باور رایو په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. دا چې دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان به کله ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره معرفي سي ومو غوښتل په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. د سرپرستانو لخوا د جنو حکومتي ادارو پر مخ وړلو له څه مودې راهیسې د یو شمیر سیاستوالو او خلکو له توندو انتقادونو سره مخ سوي دي. د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره ویلي چې د حکومتي چارواکو له لوري په ځینو حکومتي ادارو کې د سرپرستانو زیات پاتې کېدل د اساسي قانون د 29 مادې خلاف عمل دی.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د سری میاشتې د ټولنې مسؤلین وایي چې اوس هم د زړه د سوري په زرګونو ناروغان شته چې درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران دغه ناروغي خطرناکه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغاني سری میاشتې د ټولنې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې ټولنې لخوا د زړه د سوري په ناروغیو د اخته کابو 15,000 ماشومانو درملنه شوې، خو په زرګونو لا شته چې د درملنو انتظار باسي. د افغانی سری میاشتې د ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی د یک شنبه په ورځ د می په اتمه د سره صلیب او هلال احمر د نړیوال نهضت د نمانځلو په غونډه کې وویل چې اوس هم داسې ماشومان زیږي چې زړونه یې سوري وي او درملنې ته اړتیا لري.
نن غیر لسری میاشتې نه هیڅ څوک نشي کولی چې د هغوی معالجه کړي. او په زرهاو معالجه شوي، اما 10,000 ماشومان اوس هم زموږ په لیست کې دي او معالجې ته ضرورت لري.
مرمن ګیلانی وویل د حج او اوقاف وزارت په دې برخه کې هر کال له حاجیانو څخه یو اندازه پیسې ګرځوي چې د زړه د سوري د ناروغانو په درملنه لګیږي. مرمن ګیلانی وویل د هند حکومت د 15 کلونو لپاره هر کال د دغو ناروغانو له درملنې سره $1,000,000 مرسته کوي. سربیره پر دې $1,000,000 زموږ د ټولنې او $1,000,000 د خلکو لخوا برابرېږي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې د زړه د سوري لرونکو ماشومانو د درملنې پروګرام په 1380 لمریز کال کې په افغانستان کې پیل شو چې تر اوسه د زرګونو ماشومانو درملنه کړې ده. دا ټولنه وایي د زړه د سوریو په درملنه او عملیاتو ډېرې پیسې لګیږي او بېوزلې کورنۍ نشي کولی چې دومره ډېر لګښت دې وکړي. افغان ډاکټران وایي د زړه د سوري ناروغان د زړه په فشار اخته وي او درملنه یې باید له 15 کلنۍ څخه د مخه وشي. د دې ډاکټرانو له جملې جاوید ناصری وایي
شاید د سن 6 سالگی، شاید د سن 7 سالگی یا د 8 سالگی،
شاید په 6 کلنۍ، 8 کلنۍ، 10 کلنۍ یا 10 کلنۍ کې دا فشار بیرته وګرځي. کله چې داسې وشول د زړه پر شي خوا زور زیاتیږي او دا هغه مرحله ده چې عملیات یې نه کیږي او ناروغ مړي.
افغان ډاکټران تاکید کوي چې د دې ډول ناروغانو په درملنه کې باید هیڅ ډول بې پروايي ونه شي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې هر کال د دې ډول د زرګونو ناروغانو درملنه کیږي، خو د درملنې روان پروګرام ډېر مالي امکانات غواړي.
د ژوند رنګونه.
زمانم سلیمان خپلواک دی، یو آزاد لیکوال او ژورنالیست یم.
هر ټولنه ځانګړي کلتوري او ټولنیز قراردادونه لري. افغاني ټولنه هم پرته له شکه ځانګړي ټولنیز او کلتوري قراردادونه لري. ستاسو له نظره هغه قراردادونه چې له پیړیو پیړیو را پدې خوښ شوي دي اوس څنګه دي؟
بل شکه چې افغاني ټولنه هم یو لړ څه چې بیخي زیات، ځکه افغاني ټولنه د داسې وګړي او یاداسې قراردادونه لري چې زه فکر کوم په نورو ټولنه کې به موجود نه. بل شکه چې دغه قراردادونه په زه فکر کوم دغه لږ وختونه کېږي چې داسې کمرنګه شوې دي. کومه تاسو وګورو دغه د راشه درشه کوم قرارداد چې زموږ وګړي د یو بل ترمنځ لري، یو څه پیکه شوې دی او کمرنګه شوې دی. مثلا په خو وختونه به داسې و چې کچېری به په یو کلی کې مړې وښونو د لر کلیونه به خلق دې تراتل دې تبي دعا کوله، حتی ودونه هم داشان یا د خپل خپلوانو کړه تګ را تګ هم داشان و چې غختل به چې هر وخت خپل خپلوان کړه لار شي یل تکینی پورته شي. جګړې موږ داسې حالت تر سوال یو چې تګ را تګ چې ډېر کم شوه دي، اکثر خلک ګوښنه شین دي کلارې په خپل کورونو کې نهست.
ټیکنالوژي په دغه قراردادونو څومره تاثیر کړي؟
مخکې ما ویل چې جګړې یو څاندازه اثر غورځولې دي، خو د جګړې ترڅنګ دوم غټ لامل چې دی زه فکر کوم چې نوې ټیکنالوژي چې په دغه قراردادونو یا زموږ دغه راشه درشه چې کوم ځانګړی یاد وکړله په دغه باندې غټ اثر غورځولای دی. مثلا مخکې به د یو چا کور کې اولاد پیدا کېده، ملګری به ټول راغونډېدل، هغه ته به ورتلل مبارکي به ورکول ورته، حتی چې داسې و چې زه فکر کوم نوم به ورته دغه مرګر وټاکلو چې د دې دغه فلانې نوم شي. ولیکن اوس کوم غو تاسو وګورئ د کوم ملګری چې زوی پیدا شي، لومړی زه خپل په فیسبوک کې ورته ولیکم چې وروره مبارکه دي شه. همدا سينور ډیر زیات اندازې مثلا په دې باندې اثر غورځولای دی، یا ټلیفون باندې اکثر مشکلات. حتی چې اوس کومنګ او تاسو وګورو په پښتني ټولنه کې د مړي فاتحه اخیستل دا ډیر یو لوی خبره ده، باید حتمان ارشي کومنګ وایو چې چا سره وکی څوک به در سره وکی. خو اوس دغه ټکنالوژي دومره اثر غورځولې دي چې په اکثر ځینو کې که څوک وفات شي ټلیفون ورته کوي چې الله دې وبخي. زما خپل والد سره په حق باندې رسیدلې او زموږ د والد سره یو ملګری هغه ماته په فیسبوک باندې ټلیفون وکړو، ویډیو کال وک او لاسونه پورته کړ، ماته دعا وکړه. خو مخکې دا سينه دغه شیان ډیر غټ اثر غورځولې چې د خلکو ترمنځ یو فاصله رامنځته کړي ده. یو بل شی داسې و پوښه وختونو کې چې مثلا لوخه به ورته وي،
یو کسب د یوی ول سوالین یا دی وی منطقې نه تبل منطقې ته التبی لوخه کې خود او بیا بده دوی د تګرا تک چو هر وخت وکید سره خو سغه شین ټول د منځتل دی او خلک یوازې یوازې په ټکنالوژي باندې اکتفا کوي، ټلیفون کوي، فیسبوک استعمالی، سکایپ استعمالی، بل څه استعمالی، یو غو روابط ساتي.
او وصله ستار فروخ سره وسیله دویمه خبری مجلی سره.
آقای صالح شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. امروز دوشنبه 20 ماه ثور سال 1395 شمسی برابر است به 9 ماه می سال 2016 میلادی. حکومت افغانستان معلومات بیشتر در مورد 6 تن از مخالفان مصالح دولت را که دیروز اعدام شدن نشر کرده است. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات میشنوید. نگاهی به مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های غربی در باره افغانستان نیز میاندازیم و مثل همیش صحبت دلچسب در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. از درگیری های تازه میان دو گروهی از طالبان در ولایت هلمند خبر داده شده است. ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی یک عضو شبکه حقانی را در ولسوالی مصحی ولایت کابل بازداشت کردند و رئیس جمهور ترکیه میگوید ائتلاف بین المللی ضد داعش در سوریه ترکیه را تنها رها کرده است. تفصیل اخبار. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به اعدام 6 تن از زندانیانی که دیروز به خاطر ارتکاب جرایم تروریستی در کابل به دار آویخته شدند ابراز تأسف کرده است. یونما با نشر اعلامیه گفته است سازمان ملل متحد با اشاره به این که هیچ شواهد نهایی معتبر در رابطه با جزای اعدام وجود نداشته به این نظر است که تطبیق سزای اعدام به امنیت مردم کمک نمی کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان عصر دیروز در یک اعلامیه نام های 6 فرد اعدام شده را اعلان کرده و گفته است که آنها اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی بودند. از سوی دیگر طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند انتقام اعدام این 6 تن را خواهند گرفت. جزئیات تا لحظات بعد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک عضو شبکه حقانی خبر داده است که به گفته این ریاست می‌خواست ساختمان شورای ملی افغانستان را هدف حملات راکتی قرار دهد. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته است که محمد اسماعیل مشهور به کاکا در جریان عملیات مشترک موظفین امنیت ملی و پلیس بالفعل با دو راکت در ولسوالی مصحی کابل گرفتار شد. بر اساس گزارش ها درگیری های تازه بین دو گروه طالبان که رقیب یکدیگر گفته می شوند در ولایت هلمند رخ دادند. مقام های امنیتی هلمند تایید نمودند که این زد و خورد ها بین افراد وابسته با ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول در ولسوالی مارجع هلمند صورت گرفته است. عبدالجبار قهرمان مسئول اپراتیفی امور امنیت هلمند بر رادیو آزادی گفت در منطقه ترخناور ولسوالی مارجع به شمول بعضی از افراد مربوط به اختر محمد منصور تعداد کشته و زخمی شدند. در این مورد هم تا لحظات بعد با جزئیات میشنوید. ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ائتلاف بین المللی ضد داعش در سوریه ترکیه را تنها مانده است. اردوغان که دیروز در جریان یک گردهمایی در استانبول صحبت میکرد گفت ائتلاف بین المللی ضد داعش ترکیه را در مبارزه علیه گروه تنها رها کرده است که به گفته او با حملات انتحاری و انفجاری خون مردم را می‌ریزد. اردوغان گفت هیچ جانبی که علیه داعش در سوریه می‌جنگد به اندازه ترکیه از این جنگ آسیب ندیده است. یک تبعه بریتانیایی ایرانی الاصل به اتهامات نامعلوم از بیش از یک ماه به این سو در ایران زندانی است. این را خانواده او گفته است. نازنین زغاری ردکلیف که مسئولیت یک پروژه بنیاد تامسن رویترز را به عهده دارد، در 3 ماه اپریل در میدان هوایی تهران از سوی سپاه پاسداران انقلاب زمان بازداشت شد که راهی لندن بود، شهری که در آن زندگی میکند. دلیل گرفتاری وی معلوم نیست. به گفته خانواده‌اش اتهامات علیه نازنین زغاری وجود ندارد. به اساس گزارش، زغاری 37 ساله به یک محل نامعلوم ولایت کرمان منتقل شده و در قید انفرادی بدون دسترسی به وکیل مدافع به سر می برد. پاسپورت دختر 22 ماهه وی که تنها تابعیت بریتانیا را دارد ضبط شده است. خانواده او اطلاع یافته است که بازجویی از نازنین زخاری ارتباط به مسائل امنیتی ملی بوده است. ارتباط به مسائل امنیتی ملی داشته است. خانواده وی همچنان گفته که او مجبور به اعتراف شده است. مقام های ایرانی در مورد تبصره نکردند. و صادق خان شاروال تازه منتخب شهر لندن در اولین اقدام رسمیش به اسم شاروال دیروز به قربانیان هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان ادای احترام کرد و با استقبال گرم یهودی های لندن مواجه شد. صادق خان که 45 سال عمر دارد و پاکستانی الاصل می باشد، روز شنبه باعث شاروال لندن انتخاب شد. در مراسم دیروز هزاران تن از جامعه یهود لندن به شمول بیش از 150 تن از زنده ماندگان هولوکاست شرکت داشتند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23. جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24. بدخشان آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 3. و گردیز آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 13.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. حکومت افغانستان معلومات بیشتر در مورد 6 تن از مخالفان مصالح دولت را که دیروز اعدام شدند نشر کرده است. از درگیری های تازه میان دو گروه از طالبان در ولایت هلمند خبر داده شده است.
دواره طرف په هلمند کې نفوذ لري او کوشش کوي چې صحیح او منطقي په خپل کنټرول کې ولري.
صدها تن در امتحان برای احراز پست 120 ولسوالی در کابل اشتراک کردند.
کسایی که شرکت میکنن اول خود مرجعیت داده میشه برای کسایی که لیسانس هستن و تجربه مرتبط با دمی پوزیشن داره یا به پست دارن.
نگاه به مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان هم میاندازیم و در رنگ های زندگی حرف های یک باشنده اصلی منطقه 40 ستون کابل را میشنوید.
در عصر زمان امیر عبدالرحمن خان یک قصر بسیار کهن بود، 40 ستون داشت. بالاخره به نام 40 ستون مسمی شد.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نامهای 6 تنه را اعلان کرد که دیروز به خاطر ارتکاب جرایم تروریستی به دار آویخته شدند. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است این 6 تن اعضای طالبان و شبکه حقانی بودند. از سوی دیگر طالبان مسلح در یک خبرنامه هشدار دادند که انتقام این افراد را خواهند گرفت. زرغونه گزارش می‌دهد.
ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید این افراد عبارتند از حجت الله عضو گروه طالبان که تعلیمات تروریستی را در میرانشاه حاصل کرده بود، اکمل عضو گروه طالبان که در رابطه با انتقال حمله کنندگان انتحاری از سرحدات به افغانستان مجرم شناخته شده بود، حمیدالله عضو شورای کویته و از کارمندان استخباراتی طالبان در قندهار که در قتل برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق و رئیس اسبق شورای عالی صلح دخیل بود، محمد خان عضو فعال شبکه حقانی در کابل، عثمان عضو گروه طالبان در پکتیکا و خان آقا مسئول یکی از مراکز تروریستی طالبان در ولایت لغمان که در حمله بر عبدالله لغمانی یکی از معاونین ریاست امنیت ملی دست داشت. اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان بعد از آن منتشر شد که طالبان با نشر خبرنامه هشدار دادند که انتقام این افراد را خواهند گرفت. طالبان در این اعلامیه گفتند هزاران تن از مجاهدین آماده‌اند از دشمن انتقام بگیرند. طالبان در اعلامیه ایشان گفتند به دار آویخته شدن این افراد آنها را از رسیدن به هدفشان مانع نخواهد شد و مبارزه بیش از 10 ساله‌شان این مسئله را ثابت ساخته است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت این اعدام شدگان غیر نظامیان را هدف قرار داده بودند یا برای امنیت عمومی تهدید بودند. بعد از حمله ماه گذشته در کابل که در آن حداقل 64 تن کشته شدند، رئیس جمهور غنی وعده داد که حکومتش موقف جدی‌تر را علیه شورشیان اختیار خواهد کرد. گروه های مدافع حقوق بشر شک و تردیدشان را در مورد سیستم عدلی افغانستان ابراز داشتند، ولی ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت کسانی که حکم اعدام بالایشان تطبیق شده است از محاکم ثلاثه گذشته و با در نظر داشت معیارهای عدلی محکوم به این مجازات شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش ها از ولایت هلمند می رسانند که درگیری های شدید بار دیگر میان دو گروه طالبان در این ولایت رخ داده است. مقام های امنیتی هلمند وقوع این درگیری ها را تایید نمودند. در این حال معاون سیاسی گروه طالبان به رهبری ملا محمد رسول، گروه ملا اختر محمد منصور را به انجام فعالیت ها به نفع کشورهای همسایه متهم می کند و همچنان ارتباط میان گروه ملا رسول و داعش را رد می نماید. باز هم زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات امنیتی ولایت هلمند تایید کردند که درگیری ها بین دو گروه رقیب طالبان در ولسوالی مارجع رخ داده است. عبدالجبار قهرمان مسئول اپراتیفی برای امنیت هلمند بر رادیو آزادی گفت در منطقه ترخناو ولسوالی مارجع به شمول شماره از افراد مربوط به اختر محمد منصور تعداد کشته و زخمی شدند. آقای قهرمان افزود که این درگیری ها میان دو گروه رقیب طالبان روی کنترل مناطق در هلمند رخ داده است. وی می گوید پریشب در منطقه ترخناو ولسوالی مارجع درگیری بین آنها رخ داده و گروه ملا محمد رسول حضورش را در آنجا به اصطلاح روشن ساخت. هر دو جانب در هلمند نفوذ دارند و تلاش می کنند که مناطق را تحت کنترل خود داشته باشند. قهرمان افزود که درگیری های مارجع میان طالبان ادامه درگیری های است که از چند ماه به این طرف در هلمند و فرا و ولسوالی شندند هرات ادامه دارد. در این حال گروه طالبان بر رهبری ملا محمد رسول می گوید در ولسوالی مارجع تمام پوسته های جانب مقابل را گرفتند. ملا منان نیازی معاون سیاسی ملا محمد رسول بر رادیو آزادی گفت برای سرکوبی گروه رقیب صدها فرد مسلح را به مارجع فرستادند. نیازی گروه ملا منصور را آله دست کشورهای همسایه خوانده گفت مناطق دیگر را نیز از چنگ آنها خواهند گرفت. ملا اختر محمد منصور رهبر گروه اصلی باقی مانده از ملا عمر رهبر سابق طالبان است که گفته می شود در پاکستان زندگی می کند. وی گروه ملا محمد رسول را متهم به داشتن رابطه با داعش می کند. ولی ملا منان نیازی این مسئله را رد می کند.
داعش تا فنسان که حقیقت
وی میگوید داعش در افغانستان حقیقت ندارد. داعش یک پدیده غیر مذهبی است. به شکلی که داعش در افغانستان روان است، غیر قابل قبول است. افغان‌ها به آنها جای پا نخواهند داد. این تبلیغات پوچی اند که همسایه‌ها علیه ما میکنند. روس‌ها کردند. از همین مسئله ملا منصور میلیون‌ها دلار گرفته است و خون مسلمانان را ریخته است. یک حربه آنها بر ما این است که گویا با داعش رابطه داریم و از این طریق از کشورهای مختلف پول میگیرند. قابل ذکر است که طالبان برای حل اختلافات داخلیشان تلاش زیاد کردند و حتی چند پیش اعلان کردند که اختلافات روی رهبریشان را حل نمودند. اما در حالی که حکومت افغانستان سفارش اقدامات قاطعی علیه طالبان را داده است، درگیری ها میان دو گروه رقیب طالبان نه تنها نشان دهنده کاهش اختلافات میان آنهاست، بلکه نماینگر مرحله جدید از اختلافات نیز می باشد.
7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به اعدام 6 تن از زندانیانی که دیروز به خاطر ارتکاب جرایم تروریستی در کابل به دار آویخته شدند ابراز تأسف کرده است. بر اساس گزارش ها درگیری های تازه بین دو گروه طالبان که رقیب یکدیگر گفته می شوند در ولایت هلمند رخ دادند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک عضو شبکه حقانی خبر داده که به گفته این ریاست می‌خواست ساختمان شورای ملی را هدف حملات راکتی قرار دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌گوید ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در سوریه ترکیه را تنها مانده است. نازنین زغاری ردکلیف یک تبعه بریتانیایی ایرانی الاصل به اتهامات نامعلوم از بیش از یک ماه به این سو در ایران زندانی است. این را خانواده او گفته است. و صادق خان شاروال تازه منتخب شهر لندن در اولین اقدام رسمیش به حیث شاروال دیروز به قربانیان هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان ادای احترام کرد و با استقبال گرم یهودی های لندن مواجه شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش های خبری ما را تا لحظات بعد ادامه می دهیم، اما حالا آرش شمایون مروری دارد بر مطالب شماری از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با اشاره به تلفات افراد ملکی در افغانستان تحت عنوان تلفات افراد ملکی در افغانستان بیشتر از تخمین مقامات است می نویسد. به ارتباط کشته شدن دو کودک، ارقام تازه ارائه شده توسط یک مقام افغان و به استناد جزئیات تحقیقات نظامی بریتانیا، تلفات افراد ملکی در افغانستان کم اهمیت جلوه داده شده است. در این گزارش گاردین که توسط دو تن نوشته شده است، به ارقام حکومت افغانستان بمباردمان در سال 2011 میلادی و به دو کودک اشاره می شود که در آغاز در مورد کشته شدن آنها اسناد و شواهد لازم جمع‌آوری شده بود اما نشر نشد. مقامات می گویند در جریان همان بمباردمان بیش از 10 تن دیگر از افراد ملکی نیز کشته شده بودند. روزنامه می نویسد که تعیین تعداد تلفات افراد ملکی در افغانستان یک دشواری است و احتمال دارد که در جریان 15 سال جنگ در افغانستان صدها تن دیگر هم کشته شده باشند اما ثبت نشده اند. اخیراً در مورد کشته شدن دو کودک معلومات به نشر رسیده است که ادعا می شود در دو رویداد جداگانه در اثر تیراندازی نیروهای بریتانیایی در جنوب افغانستان کشته شده اند. پلیس بریتانیا نیز در این مورد تحقیقات را انجام داده است. روزنامه گاردین به حمله بر مراسم عاشورا در سال 2011 میلادی نیز اشاره می کند که در آن وقت از کشته شدن 80 تن در آن گزارش داده شد. اما به نوشته گاردین یک سخنگوی رئیس جمهور غنی در ماه گذشته گفت که در اثر آن رویداد 90 تن کشته شده اند. در گزارش گاردین گفته می شود که کارمندان نهادهای حقوق بشر نیز در مورد دشواری ها و آزمون ها در زمینه ثبت تعداد قربانیان جنگ بعد از سقوط طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. روزنامه گاردین می نویسد در 9 سال گذشته حدود 25 هزار ملکی در افغانستان کشته و ده ها هزار تن دیگر مجروح شدند. اما تخمین می شود که ارقام واقعی از این هم بیشتر باشد. نشریه اینترنشنال بزنس تایمز در مورد کشته شدن دو عسکر ناتو در ولایت کندهار توسط پلیس محلی افغان گزارش را نشر کرده است که در آغاز آن می نویسد. دو عسکر رومانیایی که در ماموریت ناتو در افغانستان شامل بودند در اثر تیراندازی افراد مشکوک پلیس محلی افغان کشته شدند. دو تن از افراد یک قطعه پلیس محلی که توسط آموزگاران ناتو آموزش می دیدند صبح روز شنبه تیراندازی را بالای آنها آغاز کردند. وزارت دفاع رومانیا گفته است بعد از این حمله از ساکر مجروح به شفاخانه انتقال داده شدند که دو تن آنها وفات کردند. وضعیت صحی عسکر سوم که در این رویداد زخمی شده قابل اطمینان خوانده شده است. حمله کنندگان در اثر تیراندازی نیروهای ناتو کشته شدند. به نوشته نشریه اینترنشنال بزنس تایمز، حملات نیروهای افغان بالای همتایان خارجیشان نسبت به سالیان گذشته کاهش یافته است. سخنگوی والی کندهار گفته است که به ارتباط این رویداد یک پلیس دستگیر شده است و تحقیقات در این رابطه جریان دارد. رومانیا در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو 650 نظامی در افغانستان دارد که مصروف آموزش و مشورت دهی نیروهای افغانند. نشریه اینترنشنال بزنس تایمز از قول ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان نوشته است این رویداد ماموریت آموزش نیروهای افغان توسط این پیمان را متضرر نخواهد ساخت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. ساعت 7:51 صبح وقت کابل شد. رقابت آزاد برای احراز پست 120 ولسوالی در این رقابت به روز یکشنبه در کابل نزدیک به 380 تن به شمول دو زن اشتراک کرده و امتحان را سپری کردند، اما برخی از اشتراک کنندگان این پروسه را شفاف نمی‌دانند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
بیشترین اظهارات مقامات افغان و چینی در این سمینار علمی و تحقیقی به احیای راه ابریشم و اهمیت اقتصادی و سیاسی این پروژه
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید با سپری شدن آزمون نامزدان کرسی های ولسوالی ها که شمار آنان به شمول دو خانم به 379 تن میرسد، 120 تن آنان به کرسی های ولسوالی ها در ولایت های مختلف کشور گماشته خواهند شد. تجربه و پیشینه کار در شوراهای ولسوالی ها و ادارات محلی، داشتن سند لیسانس و یا فراغت از صنف 14 از شرایط اشتراک در آزمون راهیابی به کرسی های ولسوالی ها گفته شده است. علانواز صافی، رئیس اجرایی بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، روز یکشنبه حین عقض امتحان از اشتراک کنندگان گفت که در این آزمون برای جوانان و خانم ها بیشتر فرصت داده شده است.
کسایی که شرکت میکنن اول خود مرجعیت داده میشه برای کسایی که لیسانس هستن و تجربه مرتبط با می پوزیشن دار یا پست دارن، یعنی در مسائل محلی، در مسائل ولسوالی ها، در مسائل شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی، اینا ایفای خدمت کرده باشند، در عرصه های مسائل اجتماعی اینا نقش اساسی داشته باشند، برای ازیاد زیاد ترجیح داده میشن.
کابل، کنر، پکتیا، پکتیکا، هلمند، نورستان، غزنی، فراه، بدخشان، کندز، لغمان، تخار، لوگر، ننگرهار، پنجشیر و هرات ولایت هایی هستند که شماری از ولسوالی های آنان در چند ماه گذشته نیاز به گزینش ولسوال ها داشته است. شماری از باشندگان این ولایت ها نیز نبود مسئولان محلی به خصوص ولسوال ها را در ولسوالی هایشان از رهگذر امنیتی و مشکلات اجتماعی چالش برانگیز گفتند. با آنکه شماری از نامزدان این کرسی ها زور ندارند که به گفته خودشان به علت عدم شفافیت آزمون به این کرسی ها راه یابند، اما پروین سادات، یکی از نامزدان زن، میگوید آماده است با گذشتاندن امتحان به ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به حیث ولسوال تعیین شود تا برای مردم خدمت کند.
شوق علاقه که داشتم، خواستم که خود کاندید کنم و خدمت مردم خود کنم و طور کار کنم که در قدم اول رشوت، خیانت، همه چیز از بین برده که کس بگه که حتی یک زنم میتونه یک کار بکنه.
هرچند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید در آزمون راهیابی به کرسی های ولسوالی ها ولسوال های برحال اشتراک برزیدن نمیتونند، اما در این آزمون شماری از ولسوال ها مانند محمد اسماعیل که به گفته خودش از 9 سال بدین سو سمت ولسوالی برگمتال ولایت نورستان را به عهده دارد نیز اشتراک داشتند.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس گذاریم. مقام های افغان و سفیر چین در کابل می گویند که اگر راه ابریشم احیا نشود، ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی در منطقه همچنان ادامه خواهد داشت. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، و یاو جینگ، سفیر چین در کابل، در این مورد دیروز در سمینار زیر نام یک کمربند یک مسیر در کابل سخن گفتند و بر اهمیت احیای راه ابریشم تاکید کردند. آرزو قیاسی از کابل جزئیات می دهد.
بیشترین اظهارات مقامات افغان و چینایی در این سمینار علمی و تحقیقی به احیای راه ابریشم و اهمیت اقتصادی و سیاسی این پروژه متمرکز بود. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، میگوید که راه ابریشم در کنار ارزش اقتصادی از اهمیت سیاسی نیز برخوردار است و افزود که اگر راه ابریشم بازسازی نشود، رشد اقتصادی و ثبات سیاسی مانند یک خواب باقی خواهد ماند.
تا زمانی که راه ابریشم یا یک کمربند و سرک از افغانستان نگذرد، سعادت و صلح مانند یک خواب خواهد بود و درگیری در منطقه وجود خواهد داشت که هر کشور منطقه را تهدید خواهد کرد. افغانستان و چین پلان دارد تا برای بازسازی کمربند اقتصادی دفعه‌نامه را امضا کند.
راه ابریشم یکی از جاده‌های قدیمی تجارتی است که به باور مورخین از 2000 سال پیش مورد استفاده قرار می‌گرفت و مقامات افغان و چینایی روز یکشنبه در این باره سمینار علمی و تحقیقی را نیز برگزار کردند. جاده ابریشم با عنوان پل ارتباطی بین چین و کشورهای اروپا، آسیا و آفریقا برای تبادلات امتیع کشورهای شرقی و غربی در روزگار قدیم بوده است، اما اکنون برای این راه تنها اسم قدیمیش باقی مانده است. قبل از این وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است که ایالات متحده آمریکا برای بازسازی راه تاریخی ابریشم تعهد همکاری کرده است. با این همه سفیر چین در کابل میگوید که احیای راه ابریشم یکی از اولویت‌های مهم کشورش میباشد. یو جینگ که در کنفرانس علمی پیرامون بازسازی راه ابریشم در کابل سخنرانی میکرد گفت:
طوری که خلیل کرزی به اهمیت این پروژه اشاره کرد، من هم میخواهم تاکید کنم که اگر این پروژه عملی نشود، اقتصاد و تجارت کشورهای منطقه منزوی خواهد شد. به همین دلیل بازسازی این راه نه تنها برای افغانستان و چین بلکه به تمام کشورها اهمیت دارد.
آقای جینگ بدون ارائه جزئیات گفت که در ادامه همکاری‌های اقتصادی میان بیجینگ و کابل، راه آهن نیز از چین به شمال افغانستان به زودی احداث خواهد شد که سبب رونق تجارت میان دو کشور خواهد گردید.
رنگ‌های
زندگی.
اول میخواستیم شما خود معرفی کنین.
سید جلال سادات هاشمی هستم، باشنده شهر کابل.
شما در کدام منطقه فعلا سکونت دارین؟
ما در منطقه قصر چلستون، قبلا او را به نام هندکی میگفتن.
چقدر سال شده که شما در چلستون زندگی دارین؟
بله، از همین قوم سادات که در قریه چلستون مسکن گزین هستیم، 700 سال ما تاریخ داریم که یعنی آبا و اجداد ما از پشد کنر حرکت کردن، مسیرشون بالاخره به قریه چلستون در اموج مسکن گزین شدن.
شما که باشنده بسیار قدیمی منطقه چلستون هستین، خواستیم که یک شوخی کنیم، اگر شما آزرده نشین، چرا چلستون میگن این منطقه را؟
بسیار خوب. در عصر زمان امیر عبدالرحمن خان یک قصر بسیار کهن بود، باز او را 40 دانه ستون داشت. وقتی که امیر عبدالرحمن خان آمد، تمامی تاریخچه‌شون نوشته کرده، دیدن که ستونا همطور مثل یک چوبی که استاد میکنیم در بین خانه و همین چیزای سابقه مثل کال پایه کنکریتی برمده، اون وقت چوبا بودن، 40 دانه ستون بودن. یعنی از زندگی به نام قصر 40 ستون واگذار شدن. باز بالاخره به نام 40 ستون مسما شد.
که حتی فکایی هم مردم ما ساخت.
ما فکاییشون برای شما میگم، ببخشید. کدام خانمی که بیچاره میخواست بیا طرف قریه و قصبات ما در شهر کابل از این قسمت پل باغمی قبلا نموج موترا می آمدن، بازی می کنم تاکسی امو عصر زمان داود خانه موتر استاد کنه، برش می گفت که بچه مرد تا به می قریه چلستون ببر. این دریور برش گفته مبلغ چل افغانی برمیتم، پس این خانم در جواب گفته بچه‌م ستون یک افغانی از من می‌خواید بگیری؟
آیا از باغ چلستون هم فعلا اثر مانده؟ اگر هست مثلا چگونه هست این باغ چلستون؟
بله، بسیار یک باغ در زمان سابق بسیار یک باغ بسیار خوبش، گل‌های بسیار خوبش که از تا از خارج آورده دادن وجه مهمانخانه آقای ظاهرشاه بودن، اما با تاسف که در اثر جنگ‌های باغ تخریب شد، از بین رفت، فعلا در بازسازی قرار دارد، دیوارایش اعمار شده، خود قصرم در بازسازی گرفتن، اما درخت‌ها و سرسبزی کمی مانده بود.
از معلومات شما بسیار تشکر، سلامتیتان میخوام.
تشکر از شما هم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالواسی پوپل از شهر قندهار در پیامش نوشته است که آیا رئیس جمهور اشرف غنی بر ضد عاملین حوادث ترافیکی کدام طرح یا اقدام را روی دست دارد و یا حادثه ترافیکی مانند حادثه دیروز در غزنی همچنان ادامه خواهد داشت. و حاجی شمس الحق از هلمند نوشته است که حکومت باید بر ضد طالبان مسلط در ولسوالی سنگین عملیات را بر آب اندازد. رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. حالا هم سال محمد سال در یک برنامه تازه باشد.